قشابر اخکار گرزی او یا نور اقتصادی روحی او روانی مشکلات سره لاس په گریوانی بیا همدا شو ناموس مطلب می ده هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیله لري په ملی او بین المللي ډول تعلیم د ملت په ګټه ده ځکه دا ضرورت ده وسلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
قدر من اوریدونکو مخکله دي چې 25 دقیقه بس پایل شي ستاسو پام دې لاندو خبرونو اوریدو تر ګرځوم د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای چې په افغانستان کې ملیونونه کسان چې کافي خواړه نه لري د جمیل سخت یخنۍ سره مخامخ دي د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پانل لیکلي چې د دې کسانو ډیره برخه باید خپل اولادونو ته د خوړو د برابرولو یا تودو ساتلو ترمنځ یو انتخاب کړي د ایران د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې ایران ته د هغو افغان کډوالو د بیاتلو مخه نیسي چې د پیژندنې بایومتریک ازمیښتي نه یې ورکړی د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او وګړو د مرکز رئیس خبریالانو ته ویل چې ایران د محل د نورو کډوالو د منلو ظرفیت نه لري د طالبان ستره محکمې په سمنګان ولایت کې پریوي خځې او دوه نارینه ولکوره د تښتې او نامشروع اړیکو په تور د تازيري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی د محکمې پرون په یو خبر پانه کې ویل چې درې وړ کسان په عام مازار کې هر یو په 9 شو درو وهل شوې دي د خبر پانه لمخې یو مجرم په لاس کله تنفیذي بند بل په 2 کله بند محکوم شوی او دریم یوازې په درو وهل شوی دی د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په دې تړانګې کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 15028 کسانو ته ورسید په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې د څه باندې 14 میاشتنۍ جګړې د ټپیانو شمیر 1,902 ته لوړ شوی او په ایران کې نن د سخت یخنۍ او د ګازو د کموالي له کبله اکثر دولتي دفترونه وتړل شول او ښوونځي آنلاین شول په وروستیو څو ورځو کې د ایران په شمالي ولایتونو کې د هوا درجه د سانتیګراد منفي شلو درجو ته ټیټه شوه چې ورسره د ګاز کموالی هم ستونزې پیدا کړې
25 دقیقې
دوه خبرې دي یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت د جګړې
نه ځات کول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلست نن پر دې خبره کوي چې پر طالبانو له نړیوالو فشارونو سره سره دوی خپل دریز نرم کړي نه دی او لا هم خپل محدودونکو اقداماتو ته دوام ورکوي په ځنګړي ډول پر شوزو او انجونو د طالبانو د محدودیتونو پر موضوع تیر اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم بحث وسو د امنیت شورا غوړي هیوادونو تیر جمعه دراوي په اتفاق پریکړه وکړه چې پر طالبانو لګول سوي بندیزونه دوام وکړي له دې اقدام سره به د طالبانو حکومت د یو کال او دوو نور مشتل لپاره د ملګری ملتونو له بندیزونو سره مخامخ وي د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل کول او د سفرونو د غراز وسلو بندیزونه شامل دي د ملګری ملتونو د امنیت شورا 15 سغړی هیوادونو دراوي په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د 14 نور مشتل لپاره وغځاوه هغه څه چې د طالبانو عکس العمل هم پرولی دی متحده ایالات د بشری مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکو ټیم د رول پر اهمیت داسې مهال ټینګار کوي چې په وینا یې د ښځو جنو او اقلیتونو په وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري تیره جمعه په اسپانیا کې هم د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یوه غونډه جوړه شوې وه چې د افغان ښځو ګڼو فعالانو پکې ګډون کړی وو د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل البارز په غونډه کې وویل چې د افغان ښځو د بشري حقوقو قضیه باید د دوستو هیوادونو په ملاتړ د نړیوالې جزایی محکمې له لارې تعقیب شي شغلی البارز غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر حقوقو تیری د بشري حقوقو سرغړونه ده هغه هیله څرګنده کړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لارې د دې مسلې تعقیب د افغان ښځو ژوند ته یو رڼا راولي د دې ترڅنګ په افغانستان کې د طالبانو نور محدودیتونه هم دوام لري خو د غډلې له نړیوالو غشتونو سره سره خپل دریض نرم کړي نه دی په څو شیبو کې له ملمنو سره همدا تیوري چې طالبان ولی له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي خو خپل دریض نه نرموي د 25 دقیقې د بحث میلمانی دی. د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز احمدزی، د غرض بل شنونکی خان زمان امرخیل. شغلی احمدزی، په پیل کې تاسو ترازو د امنیت شورا انتقادونه څومره پر ځای دي، او آیا طالبان به ستاسو په نظر دې ته اړ وي چې اړ سي چې خپل دریځ نرم کړي؟
بلې، ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو او ستاسو درنو میلمنو او همدارنګه ښاغلو او درنو اوریدونکو ته، زه فکر کوم چې شاید دومره ډېر زیات غټ تاثیر به ونه لري، ځکه چې د طالبانو اکثرا رهبري چې ده، خصوصا په اصطلاح یو څلور پنځه نفره چې په دوی کې تصمیم نیونکي دي او هغه ټول واګي په لاس کې لري، هغه ډېر زیات دې ته لیواله نه دي چې له نړیوال ټولنې سره حتی اړیکې ونیسي. په دې خاطر باندې چې هغوی ته دا یو نامشروع عمل ښکاري، په حقیقت کې دا د افغانستان سره فکر کوم یو ډېر لوی، خپله افغانانو سره هم یو لوی جفا ده. خو په تاسف سره چې دوی دغه ته نه متوجه کېږي، اوس په افغانانو کې یو غټ لوی شک او تردید دا منځته راغلی ده چې اکثرا افغانان په دې باندې شکمن دي چې آیا دغه کارونه په واقعي شعوري توګه باندې کېږي او که په غیر شعوري توګه باندې یا له سرزوري نه کېږي. دلته یو شک د افغانانو په زړه کې زړونو کې اچولی. خو په تاسف سره بیا هم افغانان په دې کې متاثره چې دي عام افغانان دي، دوی خپله په دوی باندې کوم هېڅ تاثیر د فکر کوم چې ونه لري، ځکه چې دوی ته سفرونه نه کوي، دوی چېرته نه ځي، او د دوی شتمنۍ هم که چېرته بهر وي هغه به شاید نامعلومی وي چې هغه نه ضبطېږي. نو په دې خاطر باندې د دې هغه اصلي بایلونکي د دې لوبې عام افغانان او افغانستان ده، په تاسف سره. البته
ډېره مننه ښاغلی مختار، تاسې هم بحث ته شرغلاست. تېر جمعه هسپانیا کې هم په یوه غونډه کې چې د افغان ښځو استازو پکې برخه اخیستې وه، د افغانستان د ښځو او نجونو پر وضعیت خبرې وسوې، او دوی د نړیوالې جزایي محکمې لخوا د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو د موضوع د څېړنې غوښتنه وکړه. څه فکر کوي چې دا محکمه به وکولی سي په دې برخه کې اقدامات وکړي؟ مختار صاحب، مهرباني. خبر و چې مختار صاحب، نړیواله جزایی محکمه په دې برخه کې پر طالبانو فشار راوستلی سي؟
زه فکر کوم د نړیوال محکمه فشار به په طالبانو داسې نیغ په نیغ اثر ونه لري. وجه دا دی چې که تاسو د نړیوالو محکمې آی سی سی هغه تاریخ ته وګورئ، دوی په خپل دندو کې په بوسنیا او داسې په سودان په نورو نړۍ مناطقو کې دی ناکام پاتې شوی، او همداسې د اسرائیل په هکله خو دومره ویلی شو چې د طالبانو لپاره یو فشار وي، او طالبانو داسې فشارونو ته قطعا غاړه نه ږدي، ځکه طالبانو ذهن داسې یو روایت جوړ کړی چې د هغه روایت له مخه د نړۍ سره د تعامل او تفاهم د خپل فکر په اساس کړي، چې دا د افغانستان د منافعو او د افغانستان د خلکو او زمونږ د ملي ګټو پر خلاف دی. تر کوم ځایه پرې چې زه د نړیوالو محکمې نه معلومات او مطالعات لرم، نظر مې دا دی چې دا به یو فشار وي، خو تطبیق به یې ډېر ګران د نړیوال محکمې لپاره وي. بس،
ډېره مننه ښاغلی احمدزی. که دغسې وضعیت دوام کوي، د دې تاوان چاته رسیږي او ګټه چاته رسیږي؟
لکه څنګه چې مخکې هم ما وویلي، زه فکر کوم چې په دې باندې حتی ذهني فشار هم شاید وارد نشي، ځکه دوی له ملک نه بهر نه ځي، بل نورو ملکونو ته نه ځي، او که بعضي ملکونو ته لاړ هم شي هغوی سره ارتباطات ډېر ښه لري، نو دوی هغه ملکونه بیا نړیوالې محکمې پرېکړو ته ژمن نه دي. نو په دې خاطر باندې دوی باندې حتی شاید ذهني فشار هم نه وي، اما په تاسف سره چې زیان ټول افغانی ټولنې ته او خپل افغانستان ته په مجموع کې رسیږي. نو که چېرته موږ تاسې وګورو تر اوسه پورې چې څومره هم دا پرېکړې سوي دي، د افغانستان په حق لباندې د دې په حق لباندې باغې کې هیڅ دوی ورته حتی تاسف هم نه ده ښودلی. اکثرا بعضی حتی رهبرانو سره چې په مرکو کې په مطبوعاتو کې راوځي هغوی وایي موږ هېڅ نړیوالې ټولنې ته کوم هغه نه لرو، احتیاج نه لرو. په حقیقت کې نړۍ اوس داسې یو سوي ده چې نړۍ په شکل یو کلی ده، او په یو کلی کې هر څوک هر چا ته ضرورت لري، هیڅوک په هغه کلی کې مکمل نه دي. نو اما دوی دغه نه درک کوي. داسې ولې نه درک کوي؟ زه فکر کوم چې دغه یو باندې یو څېړنه په کار ده چې آیا دا واقعا دا کار قصدن کېږي، او که دا کار لنا پوهی کیږي، او کدا کار کی کوم بل سن نغښتی دي. نو بیا هم زه دا خبره کوم چې زیان ټول افغانی ټولنې ته او افغانانو ته او افغانستان ته رسیږي، نه دوی ته په شخصي توګه.
ډېره مننه ښاغلی مختار. له دې مخکې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هم د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د افغان ښځو د ملاتړ دپاره غونډه جوړه سوې وه چې ممکن دا ډول نورې غونډې هم وسي. دغه ډول جلسې نړۍ ته د افغان ښځو واقعي تصویر ستاسو په نظر وړاندې کولی شي؟
فکر کوم درې موضوع دلته ډېر مهم دی. اول دا دی چې دا ښځې چې په دې نړیوال سټیجونو کې برخه اخلي، اکثرا د افغانستان د ښځو د نجونو او د خلکو استازیتوب نشي کولی. دویم دا دی که چیرې دوی د یو جنسي اپارتاید خبره کوي، هغه باید د یو ډلې په متعلق وي، نه د یو ملت په هکله، د افغانستان په هکله. افغانستان یو ملک دی، یو طالبانو یو حکومت دی، یو نظام لري چې دغه نظام کولی شي دوی په اپارتاید باندې معرفي کړي. درېیم موضوع دلته دا دی چې اکثرا دوی په افغانستان کې چې اوسېدلی یعنی موږ تر څو تر کوم ځای پورې چې معلومات لرو، دوی په افغانستان کې په خپله په ډېر غټ جنایاتو باندې مرتکب شوی، د افغانستان نه اخلاق کړي، په میلیونونو ډالر یې تښتولي. زه فکر نه کوم من المجموع دوی د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي، اما قطعا داسې ویلی شو چې په نړیوال سټیج کې د ټولو افغانانو ښځې کوم دریچې د طالبانو پر ضد منځته راغلی، دا د طالبانو د هغو استبداد کړنو په نتیجه کې دی چې همې خپل نظام محدود کړل او همې نړیوال انزوا سره مخامخ شو، هم د افغانستان منافع ته یې ونه کتل، او هم له بل اړخه د طالبانو نظام په نړیوال کچه ډېر سخت بدنام شو. موږ مطمئن یو که طالبان اوس هم فرصت لري چې تر ټولو د مخه خپل ملت ته مراجعه وکړي، پوهنتونونه پرېږدي، د ښځو تعلیم او تحصیل ته د په درنو سترګو وګوري، د افغانستان منافعو ته د اولویت ورکړي، تر هغه وخته پرې چې طالب د افغانستان د غوس ملت او اکثریت ژغې نه اورېدلی، افغانستان به د سیاسي او نړیوال انزوا نه ونه وځي. طالب لپاره غوره دا دی چې هغه نظام منځته راوړي کوم انزور چې د اسلام سپېڅلی دین خلکو ته وایي. اسلام کې تعلیم او تحصیل، تربیت، پوهنتون ته تلل، کار او کسب کول، تجارت کول د ښځو حق دی، بنیادی، انساني، شرعي، اخلاقي، فطري حق دی. اما طالبان کوم انزور چې د خپل نظام نه مزید څه شي، دا د دې تاسف او د درد ځای دی چې طالبانو د افغانستان د ملت په منافعو باندې نه پیږي. که چیرې کوم روایت چې طالبان ځان لپاره د اسلام نه ښودلی، دا روایت د اسلام سره په ټکر کې دی، ځکه اسلام د تمدن، مدنیت، علم، معرفت، خبرې اترې، پوهنتون ته تلل د حق او حقانیت او عدالت دین دی. یعنی اسلام حکم پر عدالت ولاړ دی. اسلام ټول سیرنیز مسائل پر عدالت استوار دی. اسلام کې تور او سپین نشته دی، ښځه حق دی، تعلیم لري. موږ د داسې کړنو او د داسې کانفرنسونو حمایت کوو، اما ځینې سیرې په دی کې چې د افغانستان له ادرس نه خبرې کی، هغه دی د افغانستان د ملت او د افغانستان د ښځو ارزښتونو، باورونو، اعتقادونو هنداره نه دی او استازیتوب هم نشي کولی.
ډېره مننه ښاغلی خان زمان امرخیل. تاسو ته به راسو، که چیرې طالبان چې له نړۍ سره تعامل غواړي خپل دریځ نرم نه کړي، آیا نړۍ به دوی ته حاضر وي چې د دوی په وړاندې خپل دریځ کې تغیر راولي؟
لمړی سلامونه تاسو ته مختار صاحب ته او زموږ تاسو بل ملما احمد صاحب ته او زموږ تاسو د راډیو اوریدونکو ته وروسته سلامه. زه فکر نه کوم چې نړۍ د موږ ته ډېره محتاج اوسي، بلکې برعکس موږ نړۍ ته ډېر احتیاج لرو او موږ باید د نړۍ شرایط ومنو، نه دا چې موږ په نړۍ باندې خپل شرایط ومنو. نو زه هیڅ په دې فکر نه یم چې نړۍ دې د دوی کوم شرایط چې دي په دغه شکل ته او دا اقتصادي شرایط وایي چې موږ سره په دغه برخو کې مرسته وکړي، په هغې برخو کې مرسته وکړي، په تعمیري مسایلو کې، په اقتصادي مسایلو کې، په ځینې نورو مسایلو کې، اجتماعي مسایلو کې چې هغې کې د مرستې ضرورت و. دلته فرض مثال د ظرفیت جوړونې مله، نو نړۍ به دغه شرایط منلي وای، خو داسې شرایط چې دوی ورځ تر بلې په ولس باندې، په بشر باندې دوی د ساحه محدودوي، نو تاسو فکر کوئ چې نړۍ به دوی سره مخکې ولاړه شي؟ هیڅکله نه دي، په هیڅ خصوصا نړۍ خو بیا هیڅکله لوی سره وړاندې نه ځي. کېدای شي ځینې هېوادونه په نړۍ کې داسې اوسي چې هغه ځینې مجبوریتونه ولري او په دې پوه وي چې د دوی سره که اړیکې ونه پالي د هغوی به ځینې ګټې تر دغه لاندې را شي، تر سوال پوښتنې او یا د تهدید سره مخ شي. نو زه فکر کوم چې هغه به ډېر محدود هېوادونه دي نړۍ په کچه باندې چې هغوی دوی سره به تعامل وکړي. خو بیا هم موږ تاسو وکتل دا اوس هم ګورو موږ تاسو چې دوی په کومو هېوادونو باندې ډېر باور لري، هغه هېوادونه هم د دوی سره په دوی باندې ډېر باور نه کوي چې دوی په رسمیت باندې وپېژنو، حتی د یو قوي تعامل ته هم دوی ته میلان نه لري. یو سیاسي لوبه ده او قوي ورسره که موږ تاسو وګورو ایران، که موږ تاسو وګورو ازبکستان، پاکستان، دا هېوادونه حتی تاجکستان خو په ځای پرېږدي، ترکمنستان حتی، یعنی پاکستان چې کامل د دوی حمایت درلود هغوی هم دې
بله. امرخیل صاحب ستاسو آواز
هېوادونه چې
ستاسو آواز یو څه خراب سو، که چیرې ځای ته تغییر ورکړي ممکن نسم سی بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 15 دقیقې بحث له آزادي راډیو نه اوري. په دې بحث کې را سره میلمانه دي د افغانستان د ستراتیژیک څېړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز احمدزی او د چارو شنونکی خان زمان امرخیل. شغلی احمدزی، په طالبان کې د نن ځینی جګپوړي چارواکي د دوی ستاسو نرم بیانونه ورکوي او په غیر مستقیم ډول پر خپل مشرانو انتقادونه کوي، خو په عمل کې ولې دوی څه نه کوي یا څه نه کوي؟
مننه. د فکر کوم چې دغه یو مشکل دلته موجود ده، سي ځینې مشران یا اکثریت د مشرانو، اکثریت د کابینې غړي هر یو سره چې په جداګانه توګه باندې سړی بحث کوي، ورسره کینی، ورسره خبرې کوي، د هغوی دریځونو ته چې متوجه سي واقعا سړی دې تعجب کوي چې دا څومره ښه نرم دریځ ده، دا څومره ښه او کاملا ده کومې خبرې چې هر افغان، هر عادي افغان له زړه نه راوځي، د هغوی له خولې نه راوځي، د هغوی له خولو نه هم راوځي، خو دوی دا خبره نه کوي په عامه کې. اما زه فکر کوم چې دوی په خصوصي مجالسو کې دا خبره کیږي او دغه د هغه بیانو ته که متوجه شوي هستئ، د خلیل حقانی د فاتحې په ورځ باندې دا بیانونه چې وسوله، ګوره حتی د معاون د رئیس الوزرا چې خپله کبیر حاجي کبیر ده، مولوی کبیر، نو هغه دا وویل چې خلیل رحمان ډېرې تیزې خبرې وکړې، ډېرې زشتې خبرې وکړې، شروع یې د خبرو همدا وکړه، نو بیا نور هم پسې تعقیب کړې. یعنی خبره دا ده چې دا خبرې د دوی په منځ کې کیږي، داسې باندې مطبوعاتو ته کله د چا له خولې نه راوځي، کله نه راوځي دغه خبره، اما په داخل کې ډېر ګنګوسای ده، ډېرې خبرې دي او حتی ځینو سره چې سړی خبرې کوي هم په شخصي توګه باندې دوی دا وایي چې او دلته کیږي دا خبرې، حتی مستقیم د دوی مشر ملا هیبت الله ته دا خبرې مستقیم کیږي. حتی یو وزیر داسې وویل چې ما ورته وویل چې ګوره دغه کوم کارونه چې موږ کوو خو ته خو خپله شیخ الحدیث یې ته خپله په دې باندې پوهېږي چې دا کارونه موږ د اسلام سره په تقابل کې یا د شریعت سره په تقابل کې دا کوم بعضې کارونه چې د موږ د امانت له طرفه کېږي خو خاص کر د نجونو د تعلیم دا په شریعت سره په تقابل کې دي. وایي هغه ما ته وویل چې دغه د امر چې دا اطاعت دا واجب ده او که ته هم واجب ګڼې نو بس زه چې څه درته وایم هغه نه غرقم وکړه له دې نه نور زه تاته د ویلو څه نه لرم او بس وایي زه چپ کړم. یعنی دا خپله د ده د یو وزیر خبره ده چې کوي نو واقعا دا خبرې کېږي. اما باندې مطبوعاتو ته کله کله د دوی ځینو کسانو له خولې راوځي او کله د ځینو نه راوځي خو په عام محضر کې په مطبوعاتو کې دا خبرې واقعا نه کېږي چې خلک ورنه خبر سي.
ډېر مننه ښاغلی مختار. تاسې په دې وروستیو کې د افغان نجونو د تعلیم او تحصیل په ملاتړ غږ پورته کړی. طالبانو په لومړیو کې ویلي و چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه به لنډمهاله وي خو اوس څرګندېږي چې دوی د خپلې لومړۍ واکمنۍ دورې ته ورستنېږي چې هغه وخت هم ښځو او نجونو د تعلیم تحصیل او کار اجازه نه درلوده. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
زه په دې باور یم چې طالب خپل ملت او خپل خلکو ته دروغ وایي. طالب د نجونو د ښوونځي او پوهنتون خلاصولو قطعا عمدن هیڅ نیت نه لري او تر هغه ځایه پرې چې مونږ فکر کوو کله چې ته د یو ټولنې ښوونځی او پوهنتون تړې هغه ټولنه لپاره ته ډېر ستر دښمن یې او د پردیو استخباراتو اهداف په خپل خاوره کې پلي کوي. هغه ملکونه چې غوښتل چې مونږ یو برباد افغانستان ولرو یو بې سواد افغانستان ولرو د پردیو د ستراتیژیکو اهدافو برخه وګرځو یو افزاري منطقه واوسیږو دغه اهداف طالبان په غیر مستقیم ډول پلي کوي چې دا د افغانستان د ملت لپاره د خلکو لپاره او د افغانستان د سیاسي تاریخي هویت لپاره یو ستر ظلم او ستم دی. لبل ارخه زموږ رغ دا دی چې ملا هیبت الله نه خدای دی نه پیغمبر دی نه اول الامر دی نه د کوم ځای نه کوم سند راوړی چې په خپل په دې ستر اوازی ملت باندې د خپل روایت له نظره ظلم ستم وکړي. موږ د طالبانو نه غوښتنه کوو. د طالبانو په منځ کې ډېر داسې ستر شخصیتونه دي چې هغه د افغانستان په ګټه د افغانستان په منافعو پوهېږي. دوه لاره طالبان لري، یا د امیر خلې قدرت او عزل کړي او یا د خپل ملت تر څنګ ودرېږي. موږ مطمئن یو چې د افغانستان خلک او اکثرا طالبان په دې پوهیږي چې ملا هیبت الله ظلم کوي، اما کوم روایت چې د بعیت پر اساس دی او دوی دښمنان لري په منطقه کې نه غواړي چې دغه موضوع نور هم مطرح شي، غواړي چې یو څه انعطاف وشي. خو غوښتنه زموږ د طالبانو نه او د افغانستان د ملت نه دا دی چې کله هم چې داسې موضوع منځته راځي په اسلام او شریعت کې دا دی چې یو ظالم امیر په مقابل کې جګېدل د یو مسلمان او د یو انسان دنده دی. زموږ غږ دا دی چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون تړل د افغانستان د ملت سره د خلکو سره خیانت دی او په دغه خیانت کې که طالبان خپل غږ پورته نه کړي د داسې یو ظالم امیر په حقله طالبان من المجموع به مسؤول وي. موږ غوښتنه دا دی چې طالبان د دغه تاریخي مسؤلیت نه ځان وژغوري، د ملا هیبت الله د دغه فرمان په متعلق ودرېږي او د خپل ملت غږ بدرګه کړي. او دا د افغانستان د خلکو لپاره مفید او مؤثر نه دی، بلکې د افغانستان د ملت سره دښمني دی. موږ بار بار دا تاکید کوو، تایید کوو او بار بار په رسنیو کې هم دغه وایو چې طالبان اوس هم فرصت لري چې خپل ملت ته مراجعه وکړي، د احمد شاه بابا په سیر یو ستره لویه جرګه مطرح کړي او په دې لویه جرګه کې د افغانستان ملي منافعو ته ژمن پاتې شي، قانون اساسي منځته راوړي او بلا قید او شرط د د انجونو د شوازی او پهنتونونو دروازې خلاصول د دوی انساني حق دی، د دوی بشري افغاني او فطري حق دی چې دا د اسلامي ارزښتونو او باورونو او اعتقادونو پر مخالفت کوي. اما متاسفانه چې کوم کړي په قندهار کې جوړ شوی دغه کړی د افغانستان په ګټه هم نه پیږي او افغانستان په نړیوال کچه بدنام کړی. نن په هر اسلامي ټولنه کې، حتی موږ 50 اسلامي ملکونه لرو، اکثرا طالبانو ته ورغی چې تاسو دا کار مه کوئ، انجونو ښوونځی پرېږدئ، د اسلامي فکر او د اسلام د بدنامولو سبب په نړیوال کچه ګرځي. متاسفانه چې طالبانو، خصوصا د طالبانو مشرتابه، د افغانستان تا د نړۍ د مسلمانانو غږ هم وانه اوریدل. په همدې لحاظ طالبان په نړیوال کچه انزوا ته تللي او دغه انزوا افغانستان په انزوا کې دی. موږ غوښتنه دا دی که طالب غواړي چې د افغانستان ګټو ته ژمن پاتې شي، طالب دی باید د افغانستان د ملت غږ واوري. تر هغه پرې چې د دغه ملت غږ وانه اوریدل شي، طالبان به د افغانستان د ملت استازیتوب هیڅکله ونه کړي. بس
ډېر مننه ښاغلی امرخیل. نړیواله ټولنه پر طالبانو د فشار راوستلو د پرستاسو په نظر کوم کارونه کولای شي؟
اوس مې شاله چې کا غوړی
اوس د تیر په نسبت سم دی.
زخره چې اوس خو سم دی، یعنی نړۍ خو ډېر څه کولای شي، خو اصلا دلته د ولس خبره مطرح ده. اوس کله کومې مرستې حکومتونه د افغانستان سره کوي، خو دغه د ولسونو سره مرسته کوي که نه، نو نړۍ دې ته مجبور من هیز د بشر د افغانانو سره په افغانستان کې مرسته تر سره کوي. په تیرو دیرشو څلورو کلو کې نړیوالو خپلې بشري مرستې تر سره کړې دي، خو کزنی داسې فشارونه په اوسني واکمنو باندې راوړي چې هغه بیا سبب د دې کېږي چې ولسونه متضرره کېږي. نو زه فکر کوم چې د هغې نه همغې مسلې نړیوال حیران کړي دي چې اوس د دې خلکو سره په کوم ډول باندې وړاندې لاړ شي. نو یو مسله همداده چې موږ تاسې ګورو چې یوناما دفتر د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې په یو شکل ته د طالبانو د اوسني واکمنو سره پر مخ روان دي. اگر دل پر روان دي چې نړۍ د اوسنی واکمنو ته اړ دي او محتاج دي ورته، او د دوی د ميلان مطابق دوی پر مخ دي، بلکې هغه ګوري چې کچيري دغه تعامل وجود لري دلته ولسونه د ګواخ سره مخ کیږي. نو اوس موږ تاسو ګورو چې نړیوال لکه مخکې هم چې کړی دي، موږ تاسو وکتل چې کله په افغانستان کې سردار محمد داود خان کمونستانو خلقیانو پرچمیانو په شهادت باندې ورسو، د هغې نه وروسته بیا خلقیان قدرت ته راغله، او نړیوالو خصوصا لویدیځې نړۍ وکتل چې اوس دغه مستبد حکومت چې دوی په خپله د کمونستانو چغې به وهلې چې د ظاهر خان او داود خان نظام مستبد ظالم او دا دی، او د هغې سوچم دی بیا کمونستانو د افغانانو سره ډېر ظلم بیا وکتل. کمونستانو چې د نړۍ سره جوړ راغله، فقط یو ابر قدرت سره جوړ راغله او نوره نړۍ پرېښوده، خصوصا لویدیځې نړۍ پرېښودله. بیا نتیجه یې څه شی شوله؟ موږ تاسو وکتل چې کمونستانو هم په خپلو منځونو کې یو بل ووژل، او بالاخره د داخلي مشرتابه حالت سره قمته شو. نو یعنی نړۍ مختلفې لارې لري. افغانستان خو ډېر یو کوچنی هېواد د نړۍ ډېر پرمختللی، زموږ تاسو هغه پرمختللي هېوادونه خو پرې د پرمختګ په حالت کې هېواد هم یو ډېر فقیر او مسکین هېواد یو، او ډېر عجیب پذیره په داسې یو ځای کې موقعیت لرو، او داسې ولس لرو چې همیشه موږ تاسو اچې پذیری. نو دغه اچې پذیری کولای شي چې نړۍ دغه اچې پذیری نه همیشه استفاده وشي کولای. دغه اوس موږ ستاسو ځینی گاونډیان نه کده، دغه گاونډیانو له طریقه هم په افغانستان کې د نړیوال وګړي چې یو بحران رامنځته کی، یو نورین رامنځته کی، د نړیوال لپاره هیڅ مشکل نه ده. تاسو وګورئ چې په د کال په جریان کې به په افغانستان کې به نه دا اوسنۍ نظام وشي، او نه به دغه فکر باندې په افغانستان کې څوک پاتې شي. خو مشکل دا دی چې بیا به هم همدغه چې موږ تاسو کوو چې په 1912 کلونه وروسته انتر دغه پورې بیا دغه حالت موږ تاسو د افغانانو کړ چې افغانستان بیا په کم یو حالت. نو لکه مخکې چې مختار ته نور دوستانو په دې اړه باندې خبرې وکړي چې دغه لوی مسؤلیت دی چې دغه اوسنی حالت، یعنی اوس هم نړیوال دوی ته په تمه دي چې دوی کې بیا څه تغییر راشي، او د تغییر راتللو سره سم به نړیوال له دوی سره په یو شکل ته تعامل وکړي تر څو پورې دغه سیمه ټوله آرامه شي، او خصوصا افغانستان وروسته د 5 سالو یا 6 سالو کلونه وروسته به آرام یو ساو افریقا بعد مرګ موږ د تاریخ په وګدو کې دغه د داوود خان د شهادت نه وروسته موږ تاسو دغه سي رهبری پیدا نو شکر له چې په دغه سي موقعیت کې لکه چې افغانستان اسی پذیره او هواد دی چې په دغه سي موقعیت کې موږ تاسو دغه سي رهبری او داسې مشرتابه ولرو چې هغه د نړۍ سره په داسې شکل ته پر مخ لاړ شي چې افغانستان امن او لکه د نور هیوادونو په شان باندې موږ تاسو د خپل مدنیت او څخه د خپل په استلا لکه نور خلک د برق څخه بعد مرګ موږ تاسو نه فیصد ولوس د برق ملري موږ تاسو نه فیصد ګاز لري هغه څه چې موږ تاسو ګاونډیان لري موږ تاسو هدي اقل
د
ګاون سیان لري او په دغه چې بدبخت حالت کې موږ تاسو قرارلو یا نړۍ ډیر څه کولای شي کوي غواړي خو خبره د تدار چې د
ولوس خبره ده ډیر مننه 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو ووریدنه مو په دې بحث کې د طالبان او نړۍ پر اړیکو خبري وکړي د بحث ملمانه و د ستراتیژیکو تړون نړیوال مرکز مشر عاطف مختار د چارو شنونکې عزیز احمد زئی او بل شنونکې خان زمان امرخیل